کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو پخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلو. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د پاکستاني جټ الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همدارس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پلانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلورلو لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500-3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د ته نه دی معلوم او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو د راپورونو له خپرېدو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دواړو لورو د ستونزو د څیړنې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د پاکستان حملو انساني تلفات اړولي دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
له یوه شنونکي سره په دې اړه خبرې کوو. په یو بل راپور کې مو د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف د له منځه تلو له اندېښنو خبرو.
د ذهنیت معنی د لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی کوم صحیح څه باید له منځه لاړ شي. صرف د نشر ممانعت شوی دم په راډیو کې هم تلویزیون کې.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. د اوکراین د جګړې پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
په قران عظیم شان کې د صحابه کرامو د تابعینو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر وایي د دوی حکومت د یوې اتکسیزې کمیټې په ګمارلو غواړي له پاکستان سره په پوله کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په هدف خبرې وکړي. سردار احمد شکیب نن ازادۍ رادیو ته وروسته له هغه د خبرو وکړه چې تازه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایي حملو د ترسره کولو ادعاګانې شوې دي. پاکستان تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بله، وروسته له هغه چې نن شنبه د افغانستان له خوست او کونړ ولایتونو په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی بریدونو د ترسره کولو راپورونه ورکړل سوي او اداګانې سوي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ازادي راډیو ته وویل د دوی حکومت د وی اته کسیزي کمیټې په ګمارلو غواړي د ورته پیښو د مخنیوي په هدف له پاکستان سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر سردار احمد شکیب ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي د دې افسوسناکې پیښې او پر کرښه د ورته پیښو په اړه د اسلامي امارت له لوري د دفاع وزارت د نظامي استخباراتو د مسؤول ملا شیرین اخوند په مشرۍ د کورنیو چارو، سرحداتو او یو شمېر نورو وزارتونو یو اته کسیزه کمیټه ټاکل سوې تر څو له پاکستاني اړخ سره دا موضوع وڅېړي او په عاجله توګه د حل لاره ورته عمومي او د ورته پیښو مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځایي اوبخۍ څو شېبې مخکې ما د یو خبریال سره د خوست ولایت نه خبرې وکړلې. هغه موږ ته تایید کړه ځکه په خپلو سترګو هغه د خپلو سترګو حالات راته وویل چې په دې ولایت کې په خوست ولایت کې د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په یو پنغالي برید کې په لسګونه خلک وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه وویل دا چې کوم معلومات لري تر اوسه 30 کسان په دې کم کې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او 40 نور کسان ټپیان شوي چې کېدای شي د دې ټپیانو په شمېر کې د وژل شویو کسانو شمېر زیات شي. دا هغه اداګانې دي چې تر اوسه د ځایي چارواکو د طالبانو له لورې تایید شوي نه دي. همدارنګه د کونړ ولایت چلتان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباریو له امله 15 ماشومان او یو مور هم وژل شوې ده او یو ماشوم ټپي دی. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د سویو هوایي توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ته په خطاب کې راغلي افغانستان کې د پاکستان پر ضد د ترهګرو ډلو پټنځایو نسته او له دې خاورې د پاکستانی پوځیانو د نښه کولو لپاره کار اخلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته رد کړي وو. هڅه مو وکړه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو له لوري د دغو ترسره شویو بریدونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي وپوښتو، خو تر دې دمه دوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تکل صاحب، په کونړ او خوست سرحدي سیمو کې د پاکستان له لوري دا پیښې داسې مهال ترسره شوي چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي په دوو بیلابیلو حملو کې اته پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. بلی تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د طالبانو د حکومت د سفارت، البته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دوی حکومت یوې اته کسیزې کمیټې په ګمارلو سره غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه بحث وکړي. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ سیمې او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته سیمې کې تېره شپه د سیمې اوسیدونکو وویل چې پاکستاني جټ الوتکو یې پر کورونو بمباری کړي چې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو، پاکستاني جیټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یوه مور یې وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر 3 ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خوا د دغه 3 ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر دی. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بنده شي. بیګا هم دغلته په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دی.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې تیر شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پندغاله هم پاکستانی او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ جوړې پاړه کار معلومات نشته. تر دې دمه پاکستانی او چارواکو د شوو هوایی او توپچی بریدونو پاړه څه نه دی ویلي. ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستانی او توپچی بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځ د بمباریو او د طالب چارواکو په وینا د توغندیو د لګیدو د ادعاو په اړه راپور مو اوریده چې ویل کیږي 15 ماشومان او چې یوه میرمن پکې ده د وژل شوي دي او یو ماشوم ټپي ده. د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کومه خوا روان دي؟ د سیاسي چارو شنونکی عاطف مختار دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی په دې اړه د بس لپاره. مختار صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کومه خوا ځي او دا وروستۍ پیښې آیا نه ښیي چې هر اړخیزه حمله د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا پر افغانستان شروع شوي؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. هو، په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایی تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوری لاندې غندل کیږي. دغسې حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت او اړین او ضروری دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي. خو که چیرې دا بریدونه زیات شي، تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په حق له ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د ده په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خوا ته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي او دغه اغزن خار د ټولو هغه دود او دستور چې دی افغانان نه مني. فکر کوم ځینې نور هم المنټ دلته وجود لري چې پاکستان د افغانستان له طریقه یا د افغانستان له طرفه ځان ته تهدید محسوسوي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان، خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ کچه او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، د پاکستان پر وړاندې په داسې حال کې چې دوی پوځ هم نه لري، یو روزل شوی او منظم پوځ نه لري، دوی کولای شي چې مثلا که د پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت تصمیم ونیسي او د حملو ته دوام ورکړي، یا مثلا که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولای شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم دا ستره اشتباه به پاکستان ځکه پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنګېدلی. له یو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې د داسې یو جګړه وي چې هندوستان ورنه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونو نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غشتلی خلک دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان نه افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. دا به د افغانستان لپاره یو تهدید وي تر څو هغه ځایونو کې چې پاکستان د خپلو ملي منافعو پر خلاف ځینې طالبان شاید په دې حدودو کې پاکستانی طالبان وي پر هغه یې برید کړی وي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي، او که ونه دروي هو د افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. افغان د افغانستان ملت تاریخ ته ښودلی چې هیڅ یو یرغلګر او نیواکر او ښکېلاکر پر افغانستان کې نه ده پاتې شوی.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د طالبانو هدف له دې حملو څه دی؟
دا خود پاکستان حملی دی، دا طالبانو حمله خو پر پاکستان نده. فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنی نظام ته ووایي چې هدف یې څه شدی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی، او افغانان ورته ډېر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غان دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو کورنیو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي. د کیف ښاروال د ښار په بخار کې د چاودنو خبره تایید کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د همدې تازه پیښې او نورو وروستیو پرمختګونو په اړه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی جزئیات راکوي.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته له هغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندویه او ژغورونکې ډلې سیمې ته رسېدلې. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او پخوندي زایونو کې د پاتشي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي، او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د ده په خبره زموږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاکه کړو.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکړل. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
په نیمروز ولایت کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د تومانو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی. د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام په دغه ولایت کې د افغانۍ د دودولو په مخه پورته شوی. مرکزی بانک وایي کله دې وروسته په دغه ولایت کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه وشوه او په تړاو یې څوک ونیول شول، قانوني چلند به ورسره وشي. یاد بانک له ټولو هټیوالو، سوداګرو، پانګوالو غوښتي چې د افغانۍ د ودې لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په نیمروز او یو شمېر نورو هغه ولایتونو کې چې له ایران سره تړلې پولې لري د ایراني پیسو د زیاتې کارونې راپورونه ورکړل شوي وو. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی له مسؤلینو سره لیدلي. د دغې خونې له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي په یاد لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د روانو اقتصادي ننګونو د کابو کېدو په اړه بحثونه کړي. د خبر پاڼې په حواله د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي مشر شفیق الله عطایي له مقابل لوري په بانکي نظام او د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د یون ډی پی مالی متخصص فواز صبری بیا یادو برخو کې افغاني لوري ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 15 پوله، یو ایرو شپک نوی افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1490 افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکړي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دې په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمدالله وسیق بیا ازادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به یې له موادو په ځینو خپرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکارې فیروز عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خپرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرانسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او آن تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه و اوښتی. وس یو شمیر عام افغانان او فعالان اندېښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد له منځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف شوی ممکن هغه لمنځه وي سي، دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چا کړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي هغه باید پاتې شي تر څو پورې د هېڅ کس تاریخ محو نه شي، او ښه ته ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه لمنځه وړي.
کاغلی احمد زای وایي همدا آرشیف کولی سي راتلونکو نسلونو د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیښې او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځمن کې د دې په بستره ژوندي کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم شته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقۍ ډپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتونه د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله، او په خبره یې په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړی دی. خود تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي دای خوشبینه دی چې طالبان د په اوسنۍ دوره کې داسې څه ترسره نه کړي چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
و
اوس دوري کې چې طالبان راغلي دي یعنی د ذهنیت معنی دلته لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځوړلو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځل شي. تر هغه وخت پورې سما په ملي تلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی ده. نو دوی داسې کوم شی ما نه احساس کړی دی، صرف د نشرېدلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي، لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسایل چې د طالبانو له اصولو سره برابر نه وي، صرف د نشر ممانعت شوی دی په رادیو کې هم تلویزیون کې.
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د رادیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندي توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلی او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي شته دلته، او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان نه لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خبرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د ده په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي رادیو تلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
صالح محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبې په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځاني دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په ایستلو کې همکاري وکړي چې په ایستل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې له کابل څخه یوازې جاپاني وګړي او د خپل سفارت کارکونکي وایستل، خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام ونه کړ. تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځاني دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلوده چې په خپلو الوتکو کې جاپاني وګړي له خطرناکو سیمو وباسي. په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکي او بې شمېره هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل، خو لا هم ګڼ کسان چې له بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو سره یې کار کړی په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي. له هندستان خبریدونکي ورسپانې سټیټسمن په خپل پرونی غنی کې د جنونو د شونځیو پر باندې پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی څرګندونه ته اشاره کړې چې ویلي دي د جنونو د منځنوي شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې وي. د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی په وینا لولو، موږ په افغانستان کې یو وار بیا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپلو هغو ژمنو وفا نه کوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې. د طالبانو حکومت اجمنه کړې و چې د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي پرانستي وي، خو د وري یا حمل پر درېمه یې بیرته اعلان وکړ چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي.
جلال آباد مومندره ولسوالی نه زه تا ته پیغام پرېدم. زمونږ دلته په دې ډکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي په دارانو به خدای ستاسو امرست چې کوم رااله به دیو ته چیراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکا تاسو هم ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان راوست او سکارټونه هغه له جوړ کړو او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندري ولسوالۍ نه چپلیر ته دغه ځی مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځنګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو د شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دا مرګ ژوبله د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. له خوست څخه هم د پاکستان د هوایي حملو راپورونه رارسېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول ډیر مهم دي. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د شاوخوا شپږ زره افغان روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان وپلوري څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مرولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکي له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د تنه دی معلوم. او د اوکراین پولیس د پلازمینی کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکي وګړو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
نړۍ روحي وادونو سره په تماس کې اوسې د بدیل په برخه کې افغان سره کومه همکاري اوسې.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کې دو سره په دې ولایت کې معتادان ډیر شوي دي.
بدبختانه بودیم ته به حال
شفقه لا بده مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوی.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفی سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غیږدلی.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل و ټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو خو په خیه وخوې دا او موتات
د په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه شکل دا قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخه لګه سیګریټ په سیم نه واسي چرڅو ته
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګریټ پران په دې نیمه په زموږ جونګره ته راغله دا خو په غوا په بیابان باندې دیرولا او ځان پاک صفا وګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیلې معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیسي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیلې معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیمو ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې شوی او دوې اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي امارت بوخت ده. له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي د بدیل په برخه کې له افغانانو سره کومک همکاري اوسي. خصوصاً هغه هیوادونه چې د مقدره موادو له ناحیې نه حاسب پذیره وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کېږي لکه زعفرانو، هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کېدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وه چې
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي شي. داسې یو پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیقه هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې موادو مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازي ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو څخه له زیانمنو شویو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره سوې چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
پورستی اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتوانیم در غور بگذشت.
غور ولایت که معتادان ده هر روز پتیره دو سر دیریجی زکه هاغ روختونه چې د معتادینو درملنه به کول امکانات نه لري او تلل سوی دي. له بده مرغه هغه خلک چې به وزل دي ډیرې نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزو مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
له
چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه له یوې خوا معتادان ډېر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بستري کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بستري کېدو خدمات بند کړي.
نیټه څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند شوي دي. که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو، زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د اعشې په برخه کې ده. څرنګه چې بودیجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولی سي چې د اعشې لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د اعشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویو ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندي شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تو باحال شفقانی
لا بد مرغه با وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوی، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یو مرستندوی اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویو ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسیس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم شان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنی یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنی شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پودر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک وتعالى دا منی کړی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی توکه چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زیل کون کې دی.
او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعدن د علما کرامو په اقوالو کې د تابعینو په اقوالو کې د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی ویحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاس تر ازي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی دی یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی یو علت دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی مقدام ویلی دی چې ولا تلقوا بیدیکم الى التهلكه، کوشش مکوي چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی، لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدای ده چې شریعت منی کړي، قاطع خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه شی چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرا پکې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه لته دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاس ته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نغد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت داده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشې مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی دا مطلقا حرام دی. مخکې مو ویل چې دا مخدراتو کې دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخه ولري، هم ګټه وي هم ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کوي او د خپل حکومت کوي، نه، مسؤلیت د نظام په غاړه ده. یو دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړی دی، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زمونږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي؟ په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بند وي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هدلس
آیا په هیدلاس چې تل درملنې ورسره د کورنۍ مسولیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تدابیر و ډیر اصلي برخه د هغو د کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تدابیر په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کې تدابیر پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعال تدابیر په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تدابیر وروسته مرحله ده. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو نه بیا استعمال وژغورل شي. پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک ورباندې کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کولو یو ډېر غټ دلیل ده.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې وټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوي دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیشتی، ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سی په صنف کې لوړ نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته بتلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کش وه، او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو ده په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همداسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډر و ځینې داسې نور دغه یې شروع کړ، چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سیمفیانو د بوتلی شفخانې ته هم بوتلی، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي، د خلکو جیبونه به وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې مغلا کولې. ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ډیسیونانو ته، په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندګي خپله تبه، او پلار او مور یې هم سپینګیري ول، د کور مشر و. امې کور تبا شو، امې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده. د کورسنګي سره کوم پلونه دي، په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شد چې جبار په نیمه شپه کې ورختا چیرې گریوان ژړ مخ او ستړی ستومان د خپل انډیوال ظریف کړه ورجی په ژړا او ناهلی ورته وای چې کور میړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول اورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل لري اخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مودلوت او زینه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه راتلونکی ته
اورا کښنه کومه ټول اورس په وګونو کې را بنګيږي دا خبره چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و راته وایه چې زما پونډر دې څنګه
هغه مې په ډیران واچول ورشه راټولې کړه
مغزه مې مه حراموه ډېر صبر مې درته وکړ
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو
خبر
خراب شو
نو پر دوم روانا خبر تو خز طلاق وی
انسان جو کماشی بیا کلا کل کار کوی دان ټول د دې مردار نشی للاسا خز خوز بیر طلاس نرازی او نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.